محمد صالح مسپاروم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. صالح صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور تاسیس تر مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام د خبرونه تر نوه بجو ده. په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت د مرستندوی هوادونو د لوړپړو چارواکو غونډې ته تیاری نیسي. نور مطالب روس معرفي کیږي نن د شنبه د وژې اسمبلی دویمه د اګست میاشتې څلورویشتمه پایل کې له محمد قاسم سولمل نه خبرونه اوري.
نمره هم تردیده ما ده مهم خبرونو سرخطونه ده. افغانستان ده مخابرات و معلوماتی تکنولوژی وزارت وی ده الکترونیکی تذکرو ده ویش ده تیاری کار پای ترسه دلی. ده افغانستان ده ملی تدارکات و کمیته وی ده یوشاری اته میلیارد افغانی پلگشت تریول سوزیاد ترونونه تاید کردی. او پاکستان وی ده افغانستان لخوری ده سختریز و وصلوالو ده دزو پا پایلکی تلور پاکستانی سرتیری وجل سویدی. ده هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د الکترونیکی تذکرو د ویش ته تیاری کار پای ته رسیدلی، خو د دغو تذکرو ویش به د ولسمشر له حکم سره سم پیل سي. د دغه وزارت د ویاند نصرت رحیمي په وینا ولسمشر غواړي لومړی له نو تذکرو سره اړوندې ستونزې هوارې کړي، بیا د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل کړي. د چارواکو په وینا د برېښنایي تذکرو ویش هغه مهال وځنډول سو چې ولسمشر محمد اشرف غني د تذکرو د تخنیکي برخې د بررسۍ د پلاوي له راپور وروسته وویل چې ګڼ شمېر تخنیکي ستونزې اوس هم سته، او کله چې مشکلات حل سي په یو بل مناسب وخت کې به د تذکرو ویش پیل سي. تر دې مخکې اجرایي ریاست ویلي و چې د دوو اونۍ دننه به د برېښنایي تذکرو ویش پیل سي. د برېښنایي تذکرو د ویش پروژه د کورنیو چارو وزارت او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پر مخ وړي. د دې پروژې قرارداد 15 کاله مخکې لاسلیک سوی و. د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټه وایي د 1.8 میلیارد افغانۍ په لګښت یې تر 1200 زیات تړونونه تایید کړي، او تر 6 زیات بیلابیل شرکتونه یې لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې کمیټې د ستراتیژۍ سلاحکار سهیل کاکړ ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزارت د تیلو د تړونونو په اړه اوس هم پلټنې روانې دي.
تقریبا 8 میلیارد و 300 میلیونه افغانۍ سپماوی شوی ده په قراردادونه کې. یو قراردادونه د وزارت دفاع د تیلو قرارداد و د ریلګارد پتلی قرارداد او بل د حج قرارداد دی که هم سپماوی شوی ده.
ښاغلی کاکړ وایي په پرونۍ غونډه کې چې پارک کې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ ترسره سوه، د دفاع وزارت پر یوازې یوه قرارداد خبرې وسوې. د ملي تدارکاتو کمیسیون په غونډه کې دغه راز د تجهیزاتو د چمتلې ساحې د برېښنا سبسټیشن د جوړښت او پراختیا، په ننګرهار ولایت کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو لپاره د کمپلیکس جوړولو، د مرکز د لیلو او د کادري روغتونونو د عیاشوي موادو برابرولو، او د 203 میوان قلوردو عیاشا او یو لړ نور مواردو باندې بحثونه وسول. د کابل او لوګر ترمنځ نوې لویه لار د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه. د لارې امنیتي ساتنه د ملي دفاع وزارت د لویو لارو د ساتنې د لوا پر غاړه ده. د دې لارې له جوړېدو سره شایي د ازرې ولسوالۍ امنیت پوره د ډاډ وړ سي. دغه لاره د کابل له خاک جبر ولسوالۍ څخه د لوګر تر ازرې ولسوالۍ پورې تللې ده. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې د سختریزو وسلوالو د ډزو په پایله کې څلور پاکستاني سرتیري وژل سوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په وینا پرون د افغانستان له لورې پر ډیورنډ کرښه د درنو وسلو په حمله کې د پاکستان څلور سرتیري وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. اعلامیه وایي چې په ځوابي اقداماتو کې د پاکستان پوځیانو د وسلوالو دغه ډله له منځه یووړه. افغانستان په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستان د هغو افغان طالبانو په وړاندې چې په دې هېواد کې خوندي ځایونه لري جدي اقدام نه دی کړی. افغان حکومت وایي چې افغان وسلوال طالبان په پاکستان کې په ښکاره توګه غونډې جوړوي، خو پاکستان دا اداوې ردوي او وایي دا غونډې د افغانستان په خاوره کې دننه کېږي. له طالبانو سره د سولې د خبرو لړۍ هغه وخت وځنډول سوه چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر تایید سو او په کابل کې خونړۍ حملې پیل سوې. د امریکا دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې توکیو نه بهر د امریکا د پوځ په یو نظامي اډه کې چاودنه سوې ده. د امریکا د دفاع وزارت وایاند ویل چې د اور وژنې وسایط هڅه کوي د اور د خپرېدو مخه ونیسي. سرچینه وایي چاودنه چې علت یې معلوم نه دی تېره شپه ناوخته د توکیو د جنوب ختیځ په 40 کیلومترۍ سګا میهارا سیمه کې سوې ده. معلومونه ده په پیښه کې به امریکایي پوځیانو ته هم ځاني زیان رسېدلی وي او که څنګه. په پام کې ده د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. پروشینکو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به په ګډه د منسک دوربند موافقې د عملي کېدو پر لارو چارو هم خبرې وکړې. درې واړه مشران به تر دې کتنې وروسته په یوه خبري کنفرانس کې هم برخه واخلي. د اوکراین په ختیځ کې په وروستیو کې د ناکراری زیاتېدو د روس پلوه بلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ دوربند د موافقې پر عملي کېدو شکونه زیات کړی دي. اوکراین او روسیې پر یو بل د اوکراین د جنوب ختیځ بندري ښار ماریوپول په شاوخوا کې د شخړو تورونه لګولې دي. د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له کبله تر 6400 زیات کسان وژل شوي دي. د ایتالیا ساحلي ساتونکو وایي په تیرو 48 ساعتونو کې تر 4000 زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په ساحلو کې د مدیترانې په مرکز کې شخړل سوي دي. د ایتالوي شخړونکو په وینا د پناه غوښتونکو په بادي بیړۍ کې سپاره وه. د پناه غوښتونکو د شخړلو په عملیات کې چې پکې ګڼ شمېر ایتالوي، نارویژي او آیرلندي بیړۍ شامل وې، د تلفاتو په اړه راپور ورکول سوی دی. د پناه غوښتونکو نړیواله اداره وایي تر 2000 زیات کسان سشکل گنشمیر کسانو ډک بیړۍ کې سپاره وه او اروپا ته د رسېدو لپاره یې پر لارې ژوند له لاسه ورکړی دی. د بشري حقونو مدافعین وایي په منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو کې تشدد د پناه غوښتونکو د شمیر د زیاتوالي یو لامل دی. او د محل روسي خبر ده چې د امریکا د بهرنی چار وزارت له بنده د بلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشري انتخاباتو د پخواني کاندید میکالی ستاتکیویچ او 509 کسانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنی چار وزارت ویاند جان کربی پرون د دغو کسانو خوشی کېدل د بلاروس د خلکو لپاره یو مثبت پرمختګ او له امریکا سره د دغه هیواد د اړیکو د اډکېدو پر لار د یو مهم ګام وباله. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی او د دې ټولنې پراختیایي کمشنر جوهانس هان هم پرون په دې اړه اعلامیې خپرې کړې او ویلې دي د اروپای ټولنې او بلاروس ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره دا مهم پرمختګ دی. د بلاروس سیاسي مخالف ستاتکیویچ تر 15 کلن بند وروسته په ناڅاپي ډول د شنبې په ورځ خوشې سو. دی د 2010 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال بندي سوی و چې د هم ورته کاندیدو. د نوموړی په 2011 میلادي کال کې تر هغو ټاکنو وروسته د ګډوډۍ په تنظیم تورن سو او له ده سره 15 نور سیاسي مخالفان هم د شنبې په ورځ خوشې سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه
دا ازادي راډیو ده. افغان حکومت د مرستندوی هیوادونو د لوړ پړو چارواکو راتلونکي غونډې ته تیاری نیسي. د کورنیو چارو وزارت اندېښنه لري چې ممکن یو شمېر بهرني ادوات چې پخوا د افغانستان د تابعیت تذکرې اخیستې وي افغاني پاسپورتونه واخلي. خلک هم وایي د پاسپورت په اخیستو کې ستونزې لري.
راغلی په خپل ولایت پاسپورت جوړ کوم. خپل ولایت کې جوړیږي ډېر په سخته جوړیږي. ډېر وخت ټول کاږي. دوی میاشت درې میاشت باید مرته راکوي. دلته چې راغلم دلته 50 ورځې مرته وخت راکوي.
د ازادي رادیو خبریاله په کابل کې هغه کورنۍ ته ورغلې چې د شنبې ورځ په 14 کې ځینې غړي وژل سوي.
تر کله به د افغانستان په دغه وینو به کړیږي؟ بس دی دغه مشرانو نه دغه تقاضا کوم. دغه خلکو نه چې دا مظلوم ملت باندې ورحمېږي.
په افغانستان کې د اوبو د سرچینو په اړه د ازادي رادیو د ځنګړې لړۍ یوه بله برخه په همدې خپرونې کې واوري. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونې کې درته لرو. افغان حکومت د مرستندوی هیوادونو د لوړ پړو چارواکو راتلونکي غونډې ته تیاری نیسي. افغان حکومت به په دې غونډه کې چې ټاکل سوې ده په نږدې راتلونکي کې جوړه سي د اداري فساد پر وړاندې پر مبارزې، اقتصاد او حکومتوالۍ د پرمختګونو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکوي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
په هغه غونډه کې چې پرون غرمه په ارک کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر نظارت لاندې وسوه، له افغانستان سره د مرستندوی هوادونو د غونډې پر اجنډا خبرې وسوې. د دې غونډې تمرکز به چې په نږدې راتلونکي کې ترسره کیږي د افغانستان د اقتصادي سکتور پر پیاوړتیا وي. په پرونۍ غونډه کې چې په ارک کې وس د مالي ستونزو د افغانستان پر ځان ویسا کېدو، د اقتصاد په پرمختګ کې د خصوصي سکتور د برخې، د حکومتوالۍ په چارو او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو او بانکدارۍ د سکتور په اړه خبرې وسوې. د افغانستان د جمهوری ریاست څخه په خبره سوی اعلامیه کې راغلی چې په پرونی غونډه کې همداراز د قانونو، کرنې، سوداګرۍ، ښاري پراختیا او د سیمه ییزې حکومتوالۍ په برخو کې د هغو پیغامونو په باب خبرې وسوې چې باید د افغانستان د دولت لخوا مرسته کوونکو هیوادونو ته ورکړل سي. د مرستندویو هیوادونو غونډه په داسې حال کې کیږي چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي او غوښتنه یې کړې چې په اړه یې لازم اقدامات وکړي. د افغانستان نوی حکومت له اداري فساد سره مبارزه له خپلو لومړیتوبونو څخه بللې او د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د خپل کار له پیله راهیسې یې په دې اړه اقدامات هم کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اندېښنه څرګندوي چې ممکن ځینې بهرني اتباع چې پخوا یې د افغانستان د تابعیت تذکرې اخیستی وي افغاني پاسپورتونه واخلي. د دې وزارت د ویان مرستیال وایي د هغې ایراني میرمنې په اړه پلټنې پیل سوي چې ویل سوي افغاني پاسپورت یې اخیستی او په اماراتو کې نیول سوې ده. حمیده هارون عثمان رپورټ لري.
که څه هم له دې وړاندې ویل کېدل چې د الکترونیکي پاسپورتونو سیستم ډېر مسون دی او د جال امکان پکې نشته، خو اوس دا اندېښنې پیدا شوي چې یو شمېر بهرانیان هم دا پاسپورتونه اخیستلی شي. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوي چې یوه ایرانۍ میرمن په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان په الکترونیکي پاسپورت سره ونیول شوه. د کورنیو چارو وزارت وایي ممکن هغه بهرانیان دا پاسپورتونه واخیستلی شي چې د افغانستان د تابعیت تذکری لري. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې هغه بهرانیان باید مشخص شي چې غواړي افغاني پاسپورتونه واخلي.
100% چیزی که شما اشاره کردید،
سل په سلو کې سه چې تاسو وویل په تیرو سو کلونو کې مو د پاسپورت او تذکرو په برخه کې ستونزې درلودې. له تیرو کلونو هم ستونزې پاتې وي، لا اوس هم دا ستونزه لرو. همدا چې دوی یعنی بهرانیان بیرته د تذکرو او پاسپورتونو د اخیستلو لپاره راځي یوه ستونزه ده، خو کچاره دغې بهیر نه ناوړه استفاده کړې وي هلته به وپېژندل شي.
په وروستیو کلونو کې د افغانستان د پاسپورت په اداره کې اصلاحات د پام وړ ګڼل شوي، خو اوسمهال د یوې ایرانۍ ښځې لخوا د افغاني پاسپورت د اخیستلو مسئلې بیا هم په دې اداره کې د اداري فساد د شتون په اړه ګنګوسي راپارولې دي. ویل کېږي چې دغه ایرانۍ میرمن چې هېڅکله یې افغانستان ته سفر نه دی کړی، د لویدیځ ولایت هرات د پاسپورت له ادارې څخه د $15,500 په بدل کې پاسپورت ترلاسه کړی دی. موږ هڅه وکړه چې د دغه موضوع په اړه په کابل کې د کورنیو چارو د وزارت د پاسپورت د ادارې له رئیس سره مرکه وکړو، خو هغه مرکې ته حاضر نه شو. بلخوا د پاسپورت د ادارې یو شمېر کارکوونکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې امنیتي ادارو له 10 څخه زیات هغه کسان نیولي چې غوښتل د کمیشنکارانو په وسیله پاسپورتونه ترلاسه کړي. د کورنیو چارو وزارت هم په دغه اداره کې د فساد د شتون مسله نه ردوي او وایي چې ښایي دغه مسله وي، خو دوی د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. د کابل د پاسپورت د ادارې تر مخې د خلکو په کتارونو کې ولاړو یو شمېر کسانو هم ویل چې له دوی څخه مامورینو په ځینو مواردو کې د پیسو غوښتنه کړې ده.
خایی تیت رتبه مامورین پیسی و غواری او رئیس خبر نوی. یو شمیر کسان شته چه پوزینو کارونو که لخل کنه نامشرو و غوختنه که بی.
یه مطلع چکزهی بگیزه و دولو سوالی در روزگان در ولایت. اقلنش پخپل ولایت پاسپورت جوار کن پخپل ولایت که جوریش دیر پسخت جوریش دیر وقت طول کاجی دوی میشه دره میشه بعدی مرتره کهی. دلت زیرالم دلتم 50 ورځی مرتر وقت را کهی. 50 ورځی مرتر مصرفونه کری دی.
په دې وروستیو کې د هیواد د پاسپورت ادارې تر ټولو بوختې ادارې ګڼل کېږي، ځکه چې په زرهاو خلک هره ورځ دغو ادارو ته د پاسپورت د اخیستلو لپاره ورځي. یو شمېر خلک په دې باور دي چې تر هغو چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل نه شي، نو دا ناشونې ده چې د بهرنیانو او مشکوکو کسانو په وسیله دي د الکترونیکي پاسپورت د اخیستلو پروسه هم له فساده ډکه نه وي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې بهرني ځواکونو د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق په ملتیا د افغانستان د جنوبي ولایت روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې هغه شپېته محلي پولیس ژغورلي چې له یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو کسانو په محاصره کې وه. چارواکي وایي چې په دغو پوځي عملیاتو کې ځینو وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. له کندهار محمد صادق رښتینی نور حال راکوي. رښتینی صاحب، دغه شپېته محلي پولیس څنګه وژغورل شول؟
سالی صاحب ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. موږ چې دلته د چارواکو سره خبرې کړې دي، البته د کندهار د امنیه قمدانۍ د ویان ضیادوراني سره، هغه وایي چې شاوخوا شپېته محلي پولیس چې د تېرې یوې میاشتې راهیسې په خاص روزګان ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا کلابند وه، دی وای چې په دې مده کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشتی هم روانې وي چې بل اخره یو شمېر طالبان په دغه عملیات کې ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول، خو د ده په وینا امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. زیاد رانی وایي چې د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق په مشرۍ د افغان ځانګړو ځواکونو او البته بهرنیو ځواکونو تخنیکي مرسته هم ورسره وه چې عملیات یې ترسره کړه، او هغه کلابند شوي سیمه ییز پولیس یې وژغورل او د روزګان مرکز ترینکوټ ته یې ولېټول. دوی وایي که چیرې دغه عملیات نه وای شوي نو د دې امکان هم و چې د خاص روزګان ولسوالي دې سکوت وکړي.
ولې دومره دغه محاصره وځنډېده؟ په هغه وخت کې ولې اقدام نه کېدی؟ چارواکي څه وایي؟
پخپله د محلي پولیسو چې هلته کلابند و ټول ځله د امنیتي چارواکو او دغه راز د خبریالانو سره چې مشخصا ازادي راډیو ته یې ټلیفونونه کول او همیشه به یې همدا ستونزه یادول چې دوی کلابند دي، خوراکي مواد نه لري او وسلې خلاصېږي. خو داسې ویل کېدل چې هلته په روزګار کې امنیتي چارواکي دا امکانات نه لري چې په دغه سیمه کې چې یوه پیچلې او د امنیتي لحاظ د مشکل ډکه سیمه ده هلته دې عملیات وکړي.
محمد صادق رښتینی و په کندهار کې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا راډیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته اوریدلی سئ. اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په کابل کې په وروستۍ ځانوژونکي حمله کې د 1200 وژل شوو کسانو په ډله کې 3 امریکایان شامل دي. د ورځپاڼې په وینا دغه 3 امریکایان چې د ډاین کورپ نړیوال کمپنۍ غړي وو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د ټیکدارانو په توګه کار کاوه. نیویارک ټایمز لیکي ګمان کېږي چې دا به روان کال په افغانستان کې له هغه مهال وروسته چې د امریکایي ځواکونو ډېره برخه له دې هېواده وتلې ده. یوازې په یوه انفرادي پیښه کې تر ټولو ډېر تلفات وي چې امریکایي وګړو ته اوړي. د نیویارک ټایمز په وینا دغه حمله چې د کابل په مرکزي برخه کې وشوه د هغو سترو حملو په سلسله کې یوه ده چې په وروستیو اونیو کې کابل شاهد و. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو یوه ویاند ویلي چې په دغه حمله کې چې مسؤلیت یې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د دوی یو ملکي ټیکهدار ځای په ځای ووژل شو او دو نورو چې ټپي شوي وو وروسته ساه ورکړه. د نیویارک ټایمز په لیکنه داسې ښکاري چې دغه حمله هم لکه د 2 اونیو مخکنیو حملو په څیر طالبان حیران کړی دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دغه حمله کې خپل لاس لرل رد کړی دي. د ورځپاڼې په وینا دا ښایي د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې چې د ملا عمر له مړینې وروسته د هغه د ځای نیولو لپاره د دوی ترمنځ سیالي روانه ده د سرګیچي ښکارندوی وي. د لیمل ورځپاڼې د کاغذ پران د فلم چې د خالد حسیني د کتاب له مخې جوړ شوی لوبغاړي ته د ګواښ په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د ورځپاڼې په وینا احمد خان محمد زاده ته چې په دې فلم کې د حسن رول لوبولی و او اوس 19 کلن دی، د طالبانو ګواښ دې ته اړ کړ چې سویډن ته ځان ورسوي. د فلم په یوه صحنه کې پر نوموړي د یوه بل هلک لخوا جنسي تجاوز کېږي. د ډیلی میل په لیکنه احمد چې د قاچاق وړونکو په مرسته تر سویډنه رسېدلی اوس له یوې کورنۍ سره ژوند کوي. د کاغذ پران فلم چې د اوسکار جایزې ته هم نومول شوی د 2 افغان هلکانو د ژوند کیسه ده چې له کاغذ پرانۍ سره د زیاتې علاقې په خاطر له کلونو لرېوالي وروسته بېرته سره یوځای کېږي. ډیلی میل د تلګراف د یو مطلب په استناد لیکي احمد چې په دغه فلم کې د کار کولو له درکه 9000 انګلیسي پاوند ترلاسه کړي ادعا کړې چې د فلم پروډوسرانو ورسره ژمنه کړې و چې د جنسي تجاوز صحنه له فلم څخه لري کوي، خو داسې و نه کړل.
دورکو عزیزانه د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. خوست افغانستان د اوبو د سرچینو په اړه د ازادي رادیو د زنګړې لړۍ یو بل برخه.
ازادي راډیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو خپریږي.
د اکشن ایډ په نوم په بریتانیا کې میشته نړیواله مؤسسه وایي چې په نړۍ کې 1.2 میلیارد کسانو ته پاکې اوبه نه رسیږي، او افغانستان هغه هیواد دی چې 80% کې خلک یې د څښلو پاکې اوبه نه لري. د دغو اوبو په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز 15 کاله مخکې یو کنفرانس جوړ کړ او دا موضوع یې وڅېړله. د دې مرکز پخوانی مشر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کې سره له دې چې موږ روانو خوږو اوبو بې پایه زیرمې لرو او کولای شو حتی نړۍ ته د خوږو او رڼو اوبو یو لوی مقدار د څښاک لپاره صادر کړو، موږ له بده مرغه په خپله له اوبو څخه د سمې روغتیایي استفادې ډېر مشکلات لرو. روغتیایي راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د ناروغیو یوه لویه برخه د ناسمو او ناپاکو اوبو د څښلو له امله پیدا کېږي.
ګڼ افغانان د سیندونو، ویالو او چینو هغه اوبه څښي چې ډېر کله ناپاکې وي. هغه چینې چې پاکې وي او د هغو څاګانو اوبه چې د څښلو لپاره مناسبې وي هغه هم که سم ونه ساتل شي ناپاکه کیږي. ریاض درمل په چک جمهوریت کې د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې د پراګ په ښار کې په تحقیقاتو بوخت دی. له ده به واورو چې په افغانستان کې څرنګه خلک د اوبو د ناولي کېدو مخه نیولی شي او حکومت څه کولی شي.
باید خلک په دې پوه شي چې هغه اوبه د دوی د کورونو نه وځي، هغه بېرته د نورو انسانانو د ضرورت یو حصه ګرځي. چې باید خلک هغه ډېرې مرداري اوبه په څه ناڅه طریقه باندې یو سیستم ورته جوړ کړي یا یو مرکزي سیستم ته ولېږلی شي چې هغه پاکي. دویمه خبره دا ده په افغانستان کې که څه هم کارخانې په ډېر تعداد کې شتون نه لري، یا د دوایګانو کارخانې یا د کیمیاوي موادو کارخانې، خو بیا هم دا خبره مهمه ده که دا څه شته هم دی، دوی لپاره د اوبو پاکولو سیستمونه نشته. دولت ته پکار دي په دې اړوند باندې منظم د اوبو پاکولو سیستمونه په هر ښار کې جوړ کړي، او خصوصا په هغه ځینو کې چې کارخانې دي د هغو اوبو باید د نورو عامه خلکو د کورونو د اوبو سره ګډې نه شي، چون دا په یو په زر چند او یا په لس زره چند دي کې زهرجن مواد دي چې هغه بېرته د انسانانو صحت ته او دوی ته تاوان رسوي.
د افغانستان په څېر یو خوار هیواد څرنګه کولی شي چې ناپاکې اوبه تصفیه کړي؟ بیا هم په همدې برخه کې له متخصص ریاض درمل څخه اورو.
د پاکولو سیستمونو کې دا سیستمونه لرو چې هغه له ټولو ارزانه وي، په هغه کې له ډیرو پرمختللو ټکنالوژي کار نه اخیستل کیږي. په هغه کې مونږ کولای شو همدغه طبیعي چې کوم منابع مونږ لرو لکه بوټي مونږ لرو، په هغه کې مونږ شګه لرو، مونږ تیږه لرو، همدغه مونږ کولای شو د اوبو پاکولو سیستمونه جوړ کړو د یو خاص ستراتیژي د لارې چې دا په ډیر ارزانه، په ډیر کم قیمت، په کم وخت باندې او په لږو تخنیکي امکاناتو دا جوړ کړو.
په افغانستان کې یوازې د ځمکې د سر د څښاک اوبه ستونزې نه لري، تر ځمکې لاندې اوبه هم د ځینو څېړونکو په باور په خرابېدو دي. د جرمني د هانوور په پوهنتون کې څېړونکی او د کابل پوهنتون د ساينس پانځي استاد محمد تنهاوي چې د افغانستان په ښارونو کې د سرخلاصو څاګانو اوبه ورس په ورس لست شلو وزي.
هغه تیل چې په کابل کې د موټرونو د خوا کاریږي هغه د ملوثیت نورم زیاتې، خصوصا د سرب امکانات ډېر رامنځته کوي. هغه څاګانې چې سرونه خلاص وي هغه کېدای شدید مشکل باندې اخته سي، او د سرب او د نورو مضره موادو یا هیوی میټل یا قوي درندو فلزات او غلظت کې پورته ولاړ سي.
د استاد تنها په باور په اوبو کې د ځینو عناصرو زیاتېدل د کوچنیانو پر ذهني ودې منفي تاثیر کوي،
خصوصا د راډیواکټیو موادو او د سربو چې د هیوی میټل یا قوي فلزاتو په جمله کې راځي. که چیرته په اوبو کې زیاتوالی ولري دا باعث دي کې چې د انسانانو یا د خصوصا د ماشومانو په هغه آی کیو باندې بد اغېز وکړي او هغوی وروسته ټمبل را لوی سي.
د افغانستان په ښارونو کې یو شمېر ماشومان په اوړي کې سړی اوبه خرڅوي. د پرمختللو هیوادو په ښارونو کې هم خلک اوبه پلوري، خو دوی منرالي اوبه خرڅوي. منرالي اوبه څه ډول اوبه دي؟ په افغانستان کې د منرالي اوبو چینې په نوم د کتاب مؤلف انجینیر ستانه میرزهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
منرالي یا معدني اوبه د همدغو ځمکو لاندې اوبو یو ډول یا یو نوع ده، خو د نورو اوبو سره تفاوت په دې کې دی چې منرالي اوبه د خپل لرونکي منرالیزیشن په وسیله د انسانانو په اورګانیزم باندې یعنی په وجود بدن او تن باندې فیزیولوژیکی اغیز لري. یعنی منرالي اوبه عموما د انسانانو د بیلابیلو ناروغیو لکه د زړه ناروغي، معده التهاب، د کولمو او ځیګر التهاب، اعصابو، جلدی ناروغیو په درملنه کې اغیزې خورا زیات دي.
د افغانستان د قانون وزارت د هیواد دننه د منرالي اوبو په اړه یو څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې منرالي اوبه د افغانستان د پامیر، هندوکش او بابا غرونو په امتداد پیدا کېږي او کابل ته نږدې په استالف کې د دغو اوبو لویه زیرمه شته. انجینر ستان امیر زهیر وایي
دغه استالف چې ډېرې پخوانه دي او دا د یو کان حیثیت لري. یو وخت کې یوه څېړنه هلته شوې وه د خارجي متخصصینو په مرسته، یعنی که دغه باندې له کار وشي تر یو میلیون بوتله پورې دا په کال کې تولید کولی شي او همدغلته ورته ذخیرې جوړې شي او د بوتلونو سهولتونه ورته آماده شي. نو دغه د استالف اوبه تر ډېرې اندازې پورې هغه عناصر چې د انسان په وجود کې لکه اوسپنه، آرسنیک او هغه ته ضرورت انسان لري او د هغې کمبود کې انسان د بېلابېلو ناروغیو سره هغه کېږي، د همدغو اوبو په وسیله باندې موږ کولی شو چې د هغو درملنه وکړو.
د افغانستان د قانون وزارت بیا وایي چې د استالف پر چینو کار نه دی شوی. د دغه وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوجي سروې د برخې مشر انجینیر محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
د استالف د دې قسمت چې صورت نه گرفته، بعضې چشمه د جنوی دریا همون یه موضوع است، منتها در اون قسمت هیچ کار صورت نگرفته، صرف یک تجزیه یا بعضی قبول شده که منرالیستنش چقدر است.
در افغانستان په څیر خوار هیواد که دا ممکنه ده چې ګڼو خلکو ته منرالي اوبه ورسیږي؟ انجینیر ستانه میرزهیر وایي
ډېرې ساده دي، یوازې د بوتل مسله ده او د بوتل کې د اوبو اچولو مسله ده. نو خالته اوبه خپله راځي، کلته ډنګونه ورته جوړې شي، زیرمې ورته جوړې شي، هلته اوبه روز هره ورځ او هره شیبه داغه نه راوځي، د چینې نه راوځي، هغه هلته ذخیره شي. دې لپاره چې په سپیرو خاورو کې لاړې خورې ورې لاړې شي او هغه هلته ذخیره شي، د هغې د لارې نه بیا موږ د بوتلونه ډکړو هېواد ته یې ولېږو. دا خو یو ډېره ساده او ډېره ارزان بیه هغه ده.
په افغانستان کې چې د خلکو اقتصاد ښه نه دی، په یو بوتل کې د اوبو اخیستل شایي د ډېرو د وس خبره نه وي، خو انجینر ستان امیر زهیر په دې باور دی چې افغانستان کولی شي چې دا اوبه بهر ته صادر کړي او بیا د هغې د ګټې له لارې ممکنه ده چې عامو خلکو ته په ډېرې ټیټې بیې اوبه توضیح شي.
ما سره یو لیستر شته او په مدن کې هم شته، هر چینې موقعیت، طول البلد، عرض البلد تثبیت دي. د همدغو راپورونه او دغه راپورونه د وزارت معدن د سوداګرو په لاس ورکړي، هغه موقعیتونه یې ورته وټاکي، دغه زکړې ورته وکړي او دغه یو څه حد اقل یو تبلیغ ورته وشي چې دغه اوبه او عامه پوهاوی ورکړي چې دغه اوبه دغه خصوصیات یا دغه ګټورتیا لري، اغېزتوب لري. نو کېدای شي چې هلته سوداګر دغه ته تشویق شي او هلته خپلې فابریکې جوړې کړي.
د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې هر کال د اسهال د بېلابېلو ناروغیو له امله ماشومان مړه کېږي او ویل کېږي چې یو اصلي علت یې ناپاکې اوبه دي. ډاکټره سریا یوسفزی چې د سویډن په کمیټه کې د مور او ماشوم د روغتیا د برخې مسؤوله ده وایي
په افغانستان کې په هر زیږون کې یو څلور دوه ماشومان خپل ژوند مخکې د دې نه چې پنځه کلنۍ ته ورسېږي خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې په دغه فیصدي کې یا په دغه د مړینې په دې کچه کې 25% د دې لامل نسناستی دی، چې د دغه دا 25% د نسناستی له وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. او ځینې لاملونه دا دي چې فقط چاپېریال او ناپاکې اوبه.
په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو څېړنو له مخې شاوخوا 30% کورنۍ یا د ویالې اوبه څښي او یا د چینې اوبه او یا هم د سیندونو اوبه څښي، چې ډاکتران خلکو ته توصیه کوي چې دا اوبه دې هم یوازې هغه وخت څښي چې وایشول شي. د څاګانو د اوبو په اړه بیا روغتیایي مسؤلان پر دې ټینګار کوي چې هر کال باید څو ځله کلور ورواچول شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو، خو اوس له محمد قاسم سولمل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش د تیاری کار پای ته رسیدلی، خو د دغو تذکرو ویش به د ولسمشر له حکم سره سم پیل سي. د د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټه وایي د 1.8 میلیارد افغانۍ په لګښت تر 1200 زیات تړونونه تایید کړي او تر 6% زیات بیلابیل شرکتونه یې لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې د سختریزو وسلوالو د ډزو په پایله کې څلور پاکستاني سرتیر وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې توکیو نه بهر د امریکا د پوځ په یوه نسامي اډه کې 14 سوې ده. د امریکا دفاع وزارت ویاند وویل چې د اور وژنې وسایط هڅه کوي د اور د خپرېدو مخه ونیسي. په پام کې ده د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. د ایتالیا ساحلي ساتونکي وایي په تیرو 48 ساعتونو کې تر 4000 زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په ساحلونو کې د مدیترانې په مرکز کې ژغورل سوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بنده د بلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشرۍ انتخاباتو د پخواني کاندید میکالی ستاتکیویچ او 15 نورو کسانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې ازادي راډیو ډاٹ کام. د ورکو اځنه د لټي پروګرام په یو رپورت پسې اوریدل سی. بیا هم د کابل په زړه کې د شنبې ورځې درنې 14 غنی کورنۍ د خپل عزیزانو د غم پر ټغر کې نیولې. په وجل سوې کې د عبدالبصیر په نوم د څلورو بچو پلار هم شامل دي چې د خپل کورنۍ یوازنۍ سرپرست وو. د حمله چې د شنوزاده روختون مخې ته وسوه د عبدالنصیر په ګډون 12 تنه وژل. ناجیه صفی د عبدالنصیر کور ته ورغلی او دغه راپور یې برابر کړی.
دلته د 15 کلن عبدالنصیر د کور له هرې برخې د ژړا او چغو غږونه اورېدل کېږي او کورنۍ شکایت لري چې په دې ټولنه کې د انسان وینه ارزښت نه لري. عبدالنصیر یو کارګر و چې د ورځې به یې 350 افغانۍ ګټلې. نوموړی هغه مهال د شنبې په ورځ د انتحاري حملې قرباني شو چې د ورځې په پای کې خپل کارونه خلاص او خپل کور ته روان و. د عبدالنصیر میرمن وایي د خاوند د مرګ د خبر په اورېدو سره یې ژوند ته هیلې کمې شوې او ماشومانو راتلونکي ته اندېښمنه ده.
دل جګر اولاد ور از خود مرام روز درد داده چیکار می پاچه
پدی پاچه هی څه وکړم چې نن یې زمور زړونه و درد ول ماشومان می په میدان پات اسول له حکومت څخه وړم چې ما د ماشومانو چې به سرنويشت پات دي خرڅ ورکړي. خاوند خو می تر خاور لاندې سو هم در څلور ماشومان می چې لویان سي او مکتب وای هم درته کافی ده.
عبدالنصیر د شنبې په ورځ د شینوزاده روختون مخې ته په یو موټر بم حمله کې وژل شو او دا هغه حمله و چې د دریو بهرنیانو په ګډون یې 12 کسان وژل او نږدې 60 نورې ټپیان کړل. د عبدالنصیر مړینه د نوموړې مور هم سخته دردولې. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې زوی یې په ډېرې بېوزلۍ کې رالوی شو او ډېرې ستونزې یې وګاللې خو تل هیله یې دا وه چې د خپلو ماشومانو ښه راتلونکی وګوري. د عبدالنصیر مور په ژړغوني غږ له چارواکو وغوښتل تر څو د دا ډول حملو مخه ونیسي.
اشرف غنی د څه لپاره په پاچاهي ناستی؟ د دې لپاره چې هره ورځ بېګناه انسانان وژل سي. تاسې زما د هغه د مېرمنې او بچیانو له حالت څه خبر یاست چې څه حالت تېروو؟ کله چې مې زوی یادېږي د هغه بېوزلې دعا کوم چې الهي زموږ له حاله خبر سي.
د عبدالنصیر ورور وایي کله چې د خپل ورور جسد په روغتون کې ومون لاس او پښې پرې شوې وې. عبدالنصیر د شنبې په ورځ خاوره ته وسپارل شو. عبدالجمیل د خپل ورور د خاورې د سپارلو له مراسمو وروسته له خدای جل جلاله وغوښتل چې د دغو حمدو پلان کوونکو ته سزا ورکړي.
د دوی دې خدای پاک سزا ورکړي همدې چې انتحار کوي. د هغو کسانو چې د دوی رهبری کوي او د هغو کسانو چې دوی ته لار ورکوي
سره له دې چې حکومتي چارواکو تل ویلي چې د دغو حملو پلانولو کې یو شمېر هغه کړی مرسته کوي چې په حکومت کې کار کوي خو تر اوسه دغه کسان نه دي مشخص شوي. دنیا لیمان بیا وایي ټول هغه کسان چې په انتحاري حملو کې هدف ګرځي شهیدان دي او د دغو پیښو عاملین به مجازات شي. وموغوښتل چې د عبدالنصیر له ماشومانو چې مشر زوی اته کلن دی خبرې وکړو خو مور یې د دې لپاره چې په راتلونکي کې ورته ستونزه پیدا نشي له خبرو کولو ډډه وکړه. خالد هغه ماشوم دی چې د عبدالنصیر په ګاونډ کې اوسي. نوموړی وایي چې خلک تل د عبدالنصیر له اخلاقو خوښ ول.
زمي کوکو نصیر یو ادم بسیار خوب بود.
چې رقم ظلم زی وطن د دریا روز نه هر روز است.
همدارنګه د عبدالنصیر په گاوند کې یو بل تن ازادي رادیو ته ویل
زه وایم چې تر کله به د افغانستان په دغه وینو به کړیږي بس دی دغه مشرانو نه دا تقاضا کوم دغه خلکو نه چې دا مظلوم ملت باندې ورحمېږي
خو تر اوسه معلومه نه ده چې کله به د دغو حملو مخه ونیول شي او حکومت به د کومې طرحې له مخې وکولی شي چې په دې برخه کې جدي کار وکړي د کابل د دې او د شاه شهید د سیمې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی خو طالبانو په دې دواړو حملو کې لاس لرل رد کړي دي
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
تکار اوسېږي نه به تکار مریض راغی
آزادی
خزینه ته سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ د دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې زینی ورک شوی عزیزان پکې پیدا شوی دي او دوستانو ازادي رادیو ته ټلیفون کړای دی د دې په څنګه کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي ګرانو اوریدونکو کله چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کوئ د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پریږدئ لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې دا غا چانو واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا وکړئ شي اوریدونکي تاسو ته تلیفون وکړي ګرانو دوستانو یو ربیا هم د یادونې وړ ده چې په وار وار ازادي رادیو ته ځینې کسان تلیفون کوي خپل ورکشوي عزیز لټوي خو د ورکشوي عزیز نوم نه اخلي او یا هم دا چې د تلیفون شمیره نه وایي دغه دوستان ته وایو چې که د تاسو پیغام مکمل نه وي نه نشرو ګرانو اوریدونکو ډیر به مونږ ځنډو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000023481 یو ورې بیا وایم 0000023481 همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000022211211415 تاسو زموږه ازادي رادیو څخه اورئ په ازادي رادیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږیاست گران اوریدونکو یو ربیا هم د یادونې وړ ده چې ځینې کسان د ازادي رادیو هغو اوریدونکو ته کوم چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي دغو دوستانو ته وایو چې پریږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي دا ځکه چې ډېر کله د ازادي رادیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سوي دي یو ربیا هم دغو دوستانو ته وایو چې پریږدئ دغه ورکشوي عزیزان پیدا شي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي زمونږ اوریدونکي مه ځوروي له تاسو څخه هیله کوو چې زمونږ اوریدونکي مه ځوروي دوی ته بې ځایه تلیفونونه مه کوئ پریږدئ چې دوی خپل ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا کړي لکه چې دغه نن تاسو ته به تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. په یو تلیفوني پیغام کې یو ګران ورور د ځان په هکله معلومات رالیږلي دي او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی. دوهم پیغام داسې ده چې یو اورېدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یو ورک شوي عزیز په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې واورو.
جوړی ولسوالۍ د نرکاریز د کلي خلیل احمد نومیږم. ورک یم اوس دلته کور ځای نه راغلیږ خاکریز په سیمه کې چاغلا کړې اوسې لګم زما مور پلار زما خبرې اوري ما ته چې په دغه شماره رنګ راوي 0 تاچا بیا دغه بیا صفر بیا بیا یو بیا شپږ بیا صفر. سلام علیکم مختب شکر.
السلام علیکم خبر ما نام ہے طالبان سلام
کندوز ولایت د علی آباد ولسوالۍ زلمیان څخه خبرې کوم. دلته په نامه د زاهد چې د پلار نوم یې امیر محمد دی او د اکا نوم یې تیر محمد دی. دی وایي زه اته کلونه پاکستان کې د پلار څخه ورک شوم. نو که څوک په دغه باره کې معلومات غواړي په دغه شماره دي ما ته زنګ ووهي. د علی آباد ولسوالۍ کې دی. سلام علیکم.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 22 14 40 115. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که دنه نو زده پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورت تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ. اواز دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران اوریدونکو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ. د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې کوم چې اوس خپرو د تاسو کوم ورک شوي عزیزان پیدا شي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د یراوت ولسوالۍ څخه د ناندو د کریا څخه خبره کوم. جمعه ګل ما دا مزیدی د ګل په نامه دا شل کاله کېږي چې ورک دی. چا چا ته معلومات په دغه شماره کې هم نشته زنګ ووهي. زه پر اووه نه اته شپږ پنځه درې نه پنځه صفر. السلام علیکم.
کرام صادق کله هلمند ولایت لشکرګا شهر نه لیکي تر راغلی یم. هیله ده چې جوړ به یاست. زما یو عزیز ورک شوی دی چې هر مسلمان ورو لیدلی دی یا یې معلومات لري. نوم یې رحمت الله دی. تېره نه درې کاله کېږي چې نادراکه دی. هر مسلمان ورو که لیدلی وي یا په اړه باندې کوم معلومات لري نو پر دغه شمېرې دې زموږ سره اړیکې ونیسي چې خپله شیرني دې ترلاسه کړي. زموږ د ټلیفون یا اړیکې شمېره ده 0 3 3 4 6 9. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره 0 3 3 4 6 9. او یاد یم په دغه شمېره را سره اړیکه ونیسي 0 6 1 4 5. خپله شیرني دې ترلاسه کړي.
ہلو السلام علیکم. زاہد خان د یلمن ولایت ګرمسیر د ولسوالۍ څخه د سفارت علاقه څخه خبره کوم. زما د یو اکا زی دی د حضرت په نامه دی. د پلار نوم یې اسماعیل اکا دی او د اکا نوم یې جمنا مرجان دی. د ورور نوم یې صاحب جان دی. که د ده په هکله چا ته معلومات دي په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 اویا شپږ شپږ درې اته اته څلور درې.
حاجی سبحان خبرې کوم د ننګرهار ولایت د کامې د ولسوالۍ د درګلۍ د قریې څخه. د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زما یو ورور چې رسول خان نومېږي تقریبا 10 کاله کېږي چې ایران ته تللی و او زه هم یو ځل ورپسې تللی وم. پلار مې هم چې محمد امین نومېږي ورپسې تللی دی. ډېر وخوش و چې مونږ سره هېڅ رابطه نه لري، نو مرګ او ژوند هېڅ معلومات یې نه لرو. د هغه کوم دوستان چې زما دا غږ اوري او یا په خپله رسول خان زما دا غږ اوري، د مهربانۍ له مخې د ما سره په دې شماره تماس ونیسي: 0 اویا 2 څلوېښت 4 څلوېښت 3 50. بله شمېره: 0 اویا 0 9 40. والسلام په احترام.
زه منډکی د پنجوایې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو دا تازه دي ورک دي، نثار احمد نومېږې، کار څه کې په اړه معلومات لرې په دا شمېره جاړې کې ونیسي: 0 اویا 3 اویا 9 اویا.
خبره کوم، زموږ علاقه ځي دی، د حضرت په نامه دی، دا 4 کاله کېږي چې د کور نه درکه سوی دی. که دغه په اړه څوک معلومات لري، د اسماعیل اکا ځي دی، د مرجان اخون وراره دی، که هر چا د باره کوم معلومات را دوکي به دغه شمېره دې زنګ راته ووښي: 0 اویا 6 6 3 8 8 4 3. ډېره زیاته مننه. اصلي ولایت یې د چر اصلي د روزګان ولایت د چرچینو د ولسوالۍ دی. وسلام.
السلام علیکم. زه خپل سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه د فاریاب ولایت الهام خبره کوم. زما یو ملګری چې د معراج الدین په نامه دی، تقریبا 3 کاله مخکې مسلمان نادرکه شوی د ایران پر لویه لاره دی. نادرکه شوی که هر څوک د معراج الدین په حکله معلومات لري، نو د مهربانۍ له مخې مو سره دغه معلومات شریک
کړئ. السلام علیکم. زه کاری وس خان د شیرزاد د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پیټلو کاری اوسیدونکی یم. زما یو ورور چې اصغر خان نومي، په 1409 د 5 میاشتې 24 تاریخ د جلال آباد د ښار د چکنوری ساحي څخه نادرکه شوی دی، د یو اراده موټرسایکل سره. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي، د مهربانۍ له مخې دې په دغه نمبر مونږ سره اړیکې ونیسي: 0 اویا 9 شپږ سوه 50 شپږ سوه 50. بله شمېره ده: 0 اویا 8 اویا 8 اویا 9 شپږ 9 درویشت. او هم دې ورسره 5000 امریکایي ډالر جایزه ترلاسه کړي. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه د فراه د ولایت بکوان ولسوالۍ د شغله د کلي یم. زما ورور دا 2 کاله و یوه میاشت کېږي چې د کوره نه درکه شوی دی. هر چا ته یې د مال یا د ژوند درک شته. ما ته دي په دغه د بادین په نامه دی، ما ته دي په دغه لمبل زنګ ووهي: 0 اویا 5 8 6 4 2 0 اویا 5 8 6 4 2. هر چا د مرګ د ژوند رقمنیږي، ما ته دي په دغه لمبل زنګ ووهي، د بادین په نامه دی. وسلام.
بلې، السلام علیکم. مینا سلامونه احترامات تاسو او د ازادي رادیو ټول مینوال ته وړاندې کوم. اېله چې جوړ او روغ وساتل شي، حد جامې به پته نوي. زه ګرام بریالې مړکم له تاسو سره د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ نه نیولې ده. زه دا پیغام د ازادي رادیو د ورکو عزیزان خپرونې ته پرېږدم. زما یو ملګری دی، دا چا په نامه دی، د ملګری په خوند دی، د ملګری په دم لامه چا ورور دی، د روزګان د ولایت د چاشنو د ولسوالۍ دی او د شمشاد د کلي دی. نو زه د کډیار او چا خپل زما د غوري هم د ملګری زما د غوري یا هم یو څوک د تاسو سره معلومات لري، ما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده: 0 اویا 0 3 15 9 شپږ 9 8. او د ټلیفون شمېره دې بیا تکراروم: 0 اویا 0 3 15 9 9 شپږ 9 8. والسلام. شخ پرونه، خدای په امان.
د هلمند ولایت د خانشین د ولسوالۍ د تاغز اوسیدونکی د سلطان محمد ورور سید محمد، چې یو نکي اعصابي تکلیف لري، حدې میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. شین رنګ کالي اغوستي دي، ابلک دسمال یې پر وزه دی او لږ لږ زره هم لري. هر څوک دغه اعلان اوري یا د ده په هکله معلومات لري، دغه لاندې شمېرې ته دې زنګ ووهي: 0 اویا 0 3 9 4
سپر پنزه ری اتا بل شمیره سپر و سپر و اتا دو سپر نه یو پنزه یو زلبیا شمیره سپر و سپر دری نه تلور سپر پنزه دری اتا بل شمیره سپر و سپر و اتا سوا نه سوا پنزه لس پا دغا شمیره دی زنگو وهی.
زه عبدالحق د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ د هېر د درې د سل کلیم نه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما د یو د تره زوی دی چې په نامه د محمد کریم دی، د عبدالرزاق زوی دی، د المتین عبدالحکیم ورور دی. دا شپږ اووه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. که دی زما غږ اوري او یا چا ته پته وي ما ته د په دې شمېرې زنګ ووایي. 0 اویا 1 دېرش 1 نوي 3 سوه 15 اویا شماره یو ځل بیا تکراروم. 0 اویا 1 دېرش 1 نوي 3 سوه 15 اویا. و سلام، 1000 افغانۍ جایزه ورکوم.
مایوس وکیل نن کال کې جوړه کې ورجان میج مزار پاول جان کې تلل شوراوي کې بن لا شاهد ګل محمد میج محمد اواز دې د رسول الله دې ورو ده فاطمه لاله خان میج او کشر دې وکاله غوا ده ګل محمد میج هغه ورو ده کاز مې وفا ټلیفون کړی دی او ځای ما یې څنګه نه کوي چې مشماره درته مو چار تو چې درک لري له روپی دغه لري بخښلی چې مشه درک راکړي. سپر و نه بارک سپر و نه واور نه پنځه یو نه دغه نمبر بیا به زه پر تکرار کوم. سپر و نه سپر بارک و واور نه پنځه یو نه دغه نمبر درته یو درک لري مشتي معلومات راي کی په داش مارې زنګ انا مشکل څنګه کې ولا کوپي افغاني دي بخښل چې پیدا کړی دي ان دیواله زغه وړي امر یا ژوندې یا باندې هر ځای څنګه خالي مش په داش مارو یو ان دیواله اور را چې باندې ان هر ځای سپر ځکه به نمبر ریستار کړم. سپر و نه سپر و باور نه پنځه یو نه دا به دې تکرار کړم. سپر و نه سپر و نه نه پنځه یو نه دغه نمبر.
نن ما دم خان دی زه د کندهار د ولایت یم د جړی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سلامونه وایم چې نغانی قبول کړي. نغاز ما یو بچی دی ورک دی د هلمند د ازادۍ ولسوالۍ څخه تللی دا ما کړه پنځه کاله کېږي. نغاز ورک دی د خدای دایې له کوم سیستم نه چې د هر مسلمان ورک کې معلومات کې د معلومات کې مشترک دی کوم چې د پونو کې یو وای ما سره را سره دی بل وای ما سره را سره دی خدای د پاره دې پر موږ ملند نه وي کدا چې د مسلمان ورو سره دی خدای ته یې له معنا مخې دی او معلومات راکړي. شماره دا غده صفر و صفر و یو څلور نه شپږ نه پنځه نه. شماره یو ځل بیا وایم. صفر و صفر و یو څلور نه شپږ پنځه نه. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت شیرالساز د ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کوم. موږ یو اکاډې د شیکشا کا په نامه دی چې د 25 کال کې په ایران کې نادرکه شوی دی. هر سره کې معلومات لري په دغه شماره دې موږ ته زنګ وایي. 0 اویا 1500 1500 1 څلوېښت 0 اویا 1500 1500 1 څلوېښت. السلام علیکم. ما د سترګو دې چې ما راځم نو دې دا و سال کې دې چې ورته ابراهيم خان نیک ابراهيم خان نیک دا د محمد یې پر دې هم ګلو نو روز لا تا دې څنګه دې تاسو د ما دا غوړي تر چا په دې چې ګول دې په جایزه باندې دا د مې دې ته دې څنګه وي پر اجیا راجا دا غ درپین جو یو څلو یو څلو ننی یو دوش میریت سر جاڑی کونی چوہ سلام
سلام سلام علیکم زرک اولاد حلمان وصل و شکاور لو سسن کے از ماہ ارو رکھ دس مکانہ کیے جنا ذرا کرے کہ ہر چاہ تا ترک معلوم ہے ما تا جی پدوش میرے زنگ ہوئی سپر و سپر دوا دوا تو دو سو یش پر تو اشکر دیت لمبار یو ذل بیاتی کراران سپر و سو دوا دوا تو دو سو یش پر تو اشکر دیت مانا نا.
سلام علیکم زرک حلمان ولایت نه د علي ولسوالۍ د ترخنه ورته خبره کوم. زما یو دوست محمد خان میږي د دوست محمد لاله زوی دي دا وکاله کې دې چې نه درکړي کله ما ځه غوړي او یو معلوماتي په دې نمبر کې ماته आवाज پروسه پر څنګه یار نه یو چلیش سفر شپه والسلام
بله سلام علیکم زرفی اولاد هلمند ولایت د هلمند ولایت د شرګان او زدن کې از ما یو ورځ چې اولاد مې دې دا دو کال کې چې ورڅ وای دی کلار چاته مالل ما دی وجه نه رنګ وي څه پر وځو دوه دوه څه دوه څه ورځ پر څه پر دې لمبار یو ورځ یاد کړو څه پر وځه پر دوه دوه څه دوه څه ورځ پر څه پر دې مننه
السلام علیکم زما نوم عبدالقهار دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ زما یو ماما ورک دی حاج مولوی غلام الدین صاحب نومیږي دا څلور کاله کېږي چې ورک دی که هر چا وروره پیدا کوي یا د هر چا سره وو نو پر دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي 0 0 4 4 1 4 1 2 والسلام
السلام علیکم رشید احمد یم کندهار د ولایت سمزنګ ما بل راتل نو نو کال کې ورته چورک دی مې شه ما جن دی تدلار مې نه دي زل نه جن دی نور نو ما یې الله صاحب اختر محمد بنجین نظام مې نور نو ما یې نظام نو ما یې سید احمد نذیر احمد سید نظام نو ما یې دا باړې اسوک معلومات لري باندې په خپل باندې مجاغوري پر دا نمبر د مستر معلومات پر وسه یو جیش شپږ سلويش اچا یو ار پر وسه یو جیش سلويش اچا دا ټول معلومات لري دا په حال خبرې یا څوک دا نمبر د مستر معلومات وایي چې خپل جایزه دې تل لازم دي موږ ازادي راځو زه ډېر مننه کوم چې موږ دغه مشري السلام
سلام علیکم میوان ولسوالی زما دا کازی نکیب نمیری دا پلار نمی با کازی چه دا شپاگ ناچ کیوی دا کورانا دا رکسوی دی میوان ولسوالی دی دا شرالی کاریز دا کلی که هر چا تا پاتستا پا دا غشمی را جی ما تا رنگ راوی سپراویا یو ناچا بیا سپرا بیا بیا یو شپاگ سپر په دا شمیره جمع ته رنگ راوی زه خجل نمیر السلام علیکم مختلف شخص
السلام علیکم سالی محمد دی پکتیا ولایت دی کرمت اللہ سالی قوم تاکیم دور قضوان پروگرام تا پیغام پیغام دا چیز ما رور پنم دا زازی وکال دا مخل کور و تلی و بیدر کشوی دا ما رور زازی خپل نم زان نماری بی کئی زیر پاره چی مسلمان رور بیوین یا وی پیجنی باز نخی دادی درمیانا قد لري سرګې تقریبا شنه او د خلاص منځنۍ د تاریخ مخکې د خپل شریعت په کجر او غسوي ده زه ما غږ خپل لري او یې د انسان لري مانوي روز له مخې پلان د شمار اړې کټینګ کړي خپل لري لکه په سایه د تر لاس کې د اړې کې شمیره ده پر یو څوک نه بیا راویا پیر پیر
د هلمند ولایت د ګرم سیلول سوالي څخه سره سره لاسم څور په تماس کې هم زما د حکا ګوالانی بچیان پیر محمد او ولی محمد دی بریکاله دی چورت کی او معلومات یې نشته که څوک یې په اړه معلومات لري دا غش میده ته جنگ وي 0 0 9 9 4 4 والسلام
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکوښو وزانو دوستانو پروگرام هم دومرو په دې لچې په دغه پروگرام کې مو کوم رښوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې مو دوه داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړه په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي که د دغو ورکو شوو عزیزانو دوستانو ونه شو کړی چې د ازادي راډیو دغه خپرونه په ازادي راډیو کې واوري نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شي او هلته دغه پروګرام له سره واوري او بیا هم کولی شي چې ازادي راډیو ته بیا تلیفون وکړي موږ به د دغو ورکو شوو عزیزانو په هکله ورته معلومات ورکړو د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو پیل لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د مازدیګر تر اوو بجو پورې خپرونې لري
آزادی رادیو لاو نترو وو ورځې پونه کې